بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول، چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې هست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو، نن د جمعې مبارکې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د سلواغې د میاشتې اتمه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده چې د جمادی الثانی د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه الیاس غرابی دي ستاسو درنه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د روسیې د ټینګار په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د ایران د اسلامي جمهوریت د ښکلیو منظرو او تاریخي ځایونو په هکله د ایران سیل خبرونه واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په ژغونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبره اترې، ټول شموله حکومت له طالبان څخه د هند او د 15 مرکزی آسیا د هیوادونو غوښتنه، او په یمن کې په عامو وګړو د سعودي د جنگي تیارو درنې بمباري. تفصیلی خبرونه. د سیمې ورستی بدلونونه او د ویانا د مذاکرات د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبراتورو محور و. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د یمن او د افغانستان د ورستی حالاتو او په ویانا کې د ایټمي مذاکراتو په اړه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په ټلیفوني اړیکه کې په یمن کې په ملکي وګړو باندې د سعودي د ائتلاف بریدونو زیاتېدو ته په اشاره سره د یمن د جګړې د ختمېدو په لړ کې د سیاسي لارو چارو څخه په ملاتړ کې د ایران په دریز تاکید وکړ. امیر عبداللهیان په یمن کې د انساني محاصرې، اوربند او سیاسي خبراتور لپاره د ملګر ملتونو دریز ته په اشاره سره په یمن کې په ملکي وګړو باندې د بمباریو په ختمېدو کې د ملګر ملتونو د سرمنشي د رول لوبونې غوښتونکی سو. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په ویانا کې د 4 جمعې یو ډلې له هیوادونو سره د ایران د خبرو اترو بهیر مثبت وباله، او په لنډه موده کې یوې ښې موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران په جدیتوب تاکید وکړ. هغه د دې په بیانولو چې په امریکایي چارواکو بې باوره دی، د امریکا او اروپایي هیوادونو له لورې د داسې کارندې اقداماتو غوښتونکی سو چې د رښتیا ازموینې وړ وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د معاصرې د ختمېدو او د جوړجاړۍ په لړ کې د ایران له انسان دوستانه دریځ قدرونه او هرکلی وکړ. ګوترش همدارنګه په افغانستان کې د یوې ټول شمولې ادارې د رامنځته کېدو لپاره د انساني حقوقو په تامینېدو ټینګار وکړ. په ملګر ملتونو کې د ایران سفیر او د استازي مرستیال تاکید وکړ چې د داعش ترخره ډله د ځینو هیوادونو په ملاتړ نړیوال امنیت ته ننګونې رامنځته کړې دي. په ملګر ملتونو کې د ایران سفیر زهرا ارشادی د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې چې په سوریه کې د هسکې په محبس باندې د داعش د برید د څیړلو لپاره د روسیې په غوښتنه ترسره سوه وویل، هغه څه چې نن د سوریه په هسکه کې ترسره سوي په سوریه کې د بهرنیو او په تیره د امریکا د اشغال د دوام پایلې دي. ارشادی زیاته کړه، په سوریه او عراق کې د بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې په سیمو کې د داعش د ترهګرې ډلې د جنګیالیو فعالیت او آزادانه تګ او راتګ او همدارنګه نورو هیوادونو ته د هغوی انتقال سیمه ییز او نړیوال امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په ملګر ملتونو کې د ایران سفیر وویل، د هسکې په محبس باندې د داعش د ترهګرې ډلې برید ښودنه کوي چې داعش د ځینو هیوادونو په ملاتړ سره د سیمې او د نړۍ د ثبات په ضد د یو ګواښ په توګه پاته سوی دی. هغې همدارنګه تاکید وکړ چې د سیمې هیوادونو ته د داعش د بهرنیو جنګیالیو له لورې ګواښونو ته په پام سره د ملګر ملتونو د امنیت شورا باید هغوی خپلو هیوادونو ته د ورستنېدو مسلې ته لومړیتوب ورکړي. په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په نږدې راتلونکي کې د ایران او سعودي ترمنځ د خبرو اترو د پنځم پړاو د پیلېدو خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ایرج مسجدی وویل، د تهران او ریاض ترمنځ به ډېر ژر د مذاکراتو پنځم پړاو پیل سي، خو هغه د خبرو اترو د نیټې او د څرنګوالي په هکله د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. عربستان په 2018 میلادي کال کې په مشهد او تهران کې د دې هیواد د سفارت په وړاندې د مظاهرچیانو د بیرت په پلمې سره له ایران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې بندې کړې. ټاکل شوی وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر وکړي، خو په کرونا باندې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر دخته کېدو د عمله دغه سفر له ځنډ سره مخ سو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده وویل، هند ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر له ځنډ سره مخ سوی خو لغوه سوی نه دی. هغه د دې سفر د ځنډ لامل په کرونا باندې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر سوبرامانیام جای شانکر اخته کېده وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د رواني اونۍ تر پایه پورې به لومړی هند او بیا سریلانکا ته سفرونه وکړي. پرون د هند او د مرکزی آسیا د پنځو هیوادونو مشرانو په یوه ګډه غونډه کې په افغانستان کې د بشري بحران او د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنې د څیړلو په ترڅ کې د یوې ټولشمولي ادارې د جوړېدو په ضرورت تاکید وکړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په یوې آنلاین غونډه کې د افغانستان په هکله د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرقیزستان د رهبرانو د خبرو اترو مشري وکړه. د دوغو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د یوې ګډې کاري ډلې په جوړولو او د طالبان د حکومت د رسمي پیژندلو پر موضوع باندې په بحث کولو توافق وکړ. د دې غونډې په بیانیه کې راغلي چې په افغانستان کې د یو پراخ او ټول شمول حکومت د جوړېدو، ترهګرۍ او نشئی توکو سره د مبارزې، د بشر، ښځو او اقلیتونو د حقونو د ساتلو په اړه سیمه ییز اجماع موجوده ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی رینات ساندو وویل چې هند او د مرکزی آسیا د پنځو هیوادونو مشرانو د هند د چابهار بندر د پراخولو لپاره د یوې بلې کاري ډلې په جوړولو هم موافقه وکړه چې په وچه کې ایسار سیمه ییز هیوادونه اوبو ته لاره ومومي. په هلمند کې د چاودنې د عمله درویو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي وویل، پیش هغه مهال را منځته سوه چې یو ماشوم د ګریش کولوسوالۍ په سربند سیمه کې د هاوان له ناچاودې مرمۍ سره لوبې کولې. په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې خورا زیاتوالی راغلی. سموده مخکې د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې هم د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون اووه کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته پیښه کې دوه مېرمنې ووژل سوې. د سعودي د تیریګرو ځواکونو جنګي الوتکې د یمن په مختلفو ښارونو کې د عامو خلکو په کورونو پراخې بمبارۍ کړې چې د عمله یې زیات شمېر ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د المسیرې له راپور سره سم د سعودي د تیریګرو ځواکونو تیارې په تیرو 24 ساعتونو کې په سنا ولایت کې د عامو خلکو په کورونو دوامداره هوایي بریدونه کړي دي. همدارنګه د زمار په ولایت کې هم د سعودي جنگي تیارې په عامو خلکو درنې بمبارۍ کړي. یوازې د چهارشنبه په ورځ د سعودي جنگي تیارې په یمنیانو تر 500 ځلې زیات هوایي بریدونه ترسره کړي دي. تر دې دمه د مرګ ژوبلو په اړه کره معلومات شتون نه لري، خو ویل کېږي چې په لسګونو ښځې او ماشومانو ته په یاد بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په یمن کې د سعودي ایتلاف د تیری د عمله تر دې دمه په سلګونو زرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د روغتونونو او ښوونځیو او پوهنتونونو په شمول د یمن 50 سلنه بېخ بناوې وران سوې هم دي. د بیان ازادۍ کور د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د موقت ادارې لخوا د افغان خبریالانو فدراسیون د ناستې لغوه کېدل د بیان پر ازادۍ شکاره تیری وباله. له دیوان صد څخه په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي په افغانستان کې د طالبان د حکومت دغه کړنه د ناروې په پایته خسلو کې له نړیوالې ټولنې سره د هغوی له کړو ژمنو سره ټکر لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم پرون په یوه ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیت وباله. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو له خوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ په کابل کې د خبریالانو فدراسیون ناسته د طالبان د حکومت له لوري لغوه سوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ریل ګاډو د شرکت مشر اعلان وکړ چې ازبکستان او ایران د ریل ګاډي د ترانزیت د ودې لپاره موافقه کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ریل ګاډو د شرکت مسؤول میعاد صالحی په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل دواړو هیوادونو په 2023 میلادي کال کې د ریل ګاډو له لارې د ترانزیت په زمینه کې د ګټورو ترجیحي تعارفو د ټاکلو لپاره موافقې ته رسیدلی دي. د ایران د ریل ګاډو د شرکت مسؤول زیاته کړه دواړو هیوادونو په ایران کې د ازبکستان د ریل ګاډو او ازبکستان ته د ایرانی ریل ګاډو پتلو، ایران ته له چین څخه د ازبکستان له لارې په ریل ګاډو کې د توکو په وارداتو او د چابهار له بندر څخه ازبکستان ته د ریل ګاډو له لارې د توکو په لیږدولو موافقه کړې ده. په ورسته ورځو کې د دواړو هیوادونو چارواکي د ریلی ترانزیت لپاره سلا مشورې کړې دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو.
سیاسی تبصرا.
گران آوریدون کو د پروګرام په دوه شیبو کې مو پام راړوم یوې سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې دی له سوریه څخه د غیر قانوني بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د روسیې غوښتنه. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولینیانسکی وویل مسکو د سوریه له خاورې څخه د ټولو هغو بهرنیو ځواکونو د بیړنیز وتلو غوښتونکی دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه حضور لري. هغه زیاته کړه ډېر ښکاره خبره ده چې امریکا په نړیواله سویه کې نه بلکې په داخلي سویه کې هم له تروریزم سره مبارزه نه کوي. دغه په وینا د سوریه په هغو سیمو کې چې امریکا ورڅخه تیل په غیر قانوني توګه باسي او غلا کوي یو چاپیریالیز ناورین رامنځته کیدونکی دی، او دا په داسې حال کې دی چې ملګري ملتونه دې مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي. پولیانسکی وویل موږ په سوریه کې د امریکې لړندو بمباریو څخه سختې اندېښنې لرو. له سوریه څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د روسیه غوښتنه په مستقیمه توګه امریکایي ځواکونو ته ورګرځي چې په سوریه کې د دې هیواد د حکومت او د خلکو د مخالفت سره سره په غیر قانوني توګه خپل حضور ته دوام ورکوي. امریکایي ځواکونه څو کاله مخکې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې سوریه ته ننوتل، خو داعش سره د مبارزې تر پوښښ لاندې د عامو وګړو په وژلې او د دې هیواد د تیلو او شتمنیو په چورچالان تمرکز وکړ. د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې د څو امریکایي پوځي افسرانو په حواله په سوریه کې د امریکې د ځانګړو ځواکونو له لورې د عامو وګړو د وژلې او په هغوی د بمباریو په هکله راپورونه خپور کړ. د روسیه د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې مشر لیونید اسلوسکی وایي نه یوازې په سوریه کې بلکې په افغانستان او عراق کې هم د امریکایانو د پوځي عملیاتو پر مهال د جانبي خسارتونو تر عنوان لاندې تل بې دفاع او ملکي وګړي قربانیان سوي دي. په سوریه کې په تېره یوه لسیزه کې د امریکې ورانوونکې کړنې او عام وژنې بې له شکه د ځانګړو اهدافو لپاره په سنجول سوې توګه ترسره سوي دي. امریکا د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په 2011 میلادي کال کې د بشار اسد د قانوني حکومت د ړنګولو او د مقاومت د محور د کمزوري کولو په موخه له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ ته ور وډنګل. تر هغه وروسته امریکا په 2014 میلادي کال کې د داعش سره د مبارزې په پلمه چې خپل د امریکایانو له لوري رامنځته سوی و په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړ او هلته هوایی او ځمکني عملیات پیل کړ. له هغه نه وروسته د امریکې مخکنی ولسمشر ټرمپ هم داعش سره د مبارزې په پلمه په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د ساتلو تر څنګ د دې هیواد ځینې برخې ونیولې او د سوریه د تیلو غلا ته لاس پورې کړ. امریکایي ځواکونه د سوریه په ختیځو سیمو کې چې د دې هیواد د غازی او تیلي تاسیساتو مرکز دی خپلې اډې جوړې کړې او د دې هیواد د تیل او غاز غلا کوي او بیا د ترکیې له لارې بهر هیوادونو ته صادروي. اوس هم د بایدن حکومت نړیوالو اصولو او قوانینو ته په بې پامۍ سره د سوریه په ځمکني بشپړتیا سترګې پټې کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جواز پرته په دغه هیواد کې خپل پوځیان ساتلي دي او د شپې او ورځې په ښارونو، کلو او بانډونو بمبارونه کوي. بایدن هم د سوریه په وړاندې د ټرمپ همهغه د زور او زیاتۍ سیاست ته دوام ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربی په سوریه تش په نامه د دای سره د مبارزې د ائتلاف په اړه وویل موږ د روانو پوځي عملیاتونو او بمبارونو لپاره له هیڅ چا څخه اجازه نه اخلو او په هر ځای کې چې وغواړو له ځواک څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې دی چې په سوریه کې د امریکا د غیر قانوني حضور دوام او د دې هیواد د ځمکني بشپړتیا ملنډې په نړیواله کچه د هیوادونو غبرګونونه پاره ولیدي، څو میاشتې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اعلان وکړ چې امریکایان په غیر قانوني توګه په سوریه کې خپل حضور ته دوام ورکوي. مسکو باور دی چې واشنگتن نه یوازې د سوریه د بحران د سیاسي جوړ جاړی مخنیوي کوي، بلکې له ترهګرو ډلو څخه وزاري استفاده کوي او هغوی د سوریه د قانوني حکومت په ضد جنگ ته سنبالوي. په سوریه کې د امریکایي پوځیانو حضور هغه هم د دې هیواد د حکومت او دولس او همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اجازې پرته غیر قانوني بلل کیږي او د سوریه د اشغال او د ځمکني بشپړتیا د لاندې کولو معنا ورکوي. د تفسیر پای.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنې خبرونه چې د مازیګرنې خبرونې تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوي له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د ایران
سی
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ایران سیل د لړۍ د پروګرام یو بل تازه مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ او ګټه هم ځینې واخلئ.
رانو قدرمن اوریدونکو، د ایران د شمالی ولایت گیلان مرکز رشت ولسوالی د سیاسی، کلتوری، اجتماعی، اداری، اقتصادی او جغرافیایی حالاتو ته په پام سره مهمه ځانګړنې لري. دغه ولسوالی د خارونو اوسیدونکو زیاتره خدماتی، تجارتی او صنعتی کارونه کوي. پر دې سربیره د دغې سیمې کلیوال زیاتره د وریجو کرلو فعالیتونه ترسره کوي. دغه ولسوالي د کیسپین سمندرګي د ساحلو په 30 کیلومتره کې د البرز غرونو د سلسلې په شمال او د انزلی بندر د ولسوالي د جنوب په رسوبي زمکو کې پرته ده. په رشت کې د ورخت اندازه سمندر ته د نږدې والی او له شمال ختیز جنوب لویدیز په لور د کیسپین سمندر د بادونو په وجه زیاته ده. نو په همدې وجه دغه سیمه د ایران یو ډیره بارانی سیمه ګڼل کیږي. د دغه ښار آب و هوا معتدله ده او ګرم او مرطوب اوړی او معتدل ژمی لري. د سیارود او گوهر رود په نومونو د سفید رود د دوه څانګې د رشت له ختیز او لویدیز اړخه روانې او بالاخره انزلی تالاب ته غورځیږي.
درشت خار اصلی اوسیدون کې گیل نومیږي چې په فارسی ژبه او لهجه ورته گیلکی ویل کیږي. په تاریخي سرچینو کې راغلی دی دغه خار په زیات احتمال له اسلام مخکې هم وجود درلودلی او مخینه یې ساسانیانو لړۍ ته ورګرځي. په اسلامي پړاو کې د صفویانو تر وخته رشت خار دومره پراخوالی نه درلوده، خو د عباسی او د شاه عباس دوهم له وخته د قاجاریه حکومت تر ورستی و رشت ستر تجارتي مرکز و او هغه کاروانونه چې په دغه ښار کې به درېدلې خپل شیان به یې له دې لارې د مدیترانې سمندر بندرونو ته ورلیږل. نن سبا د رشت ښار د ایران له مهمو سترو ښارونو او د ایران په سویه د کرهنې او توریزم له قطبونو بلل کیږي. رشت همداراز د فولادو ستر تولیدونکي او د ایران د سرطان ضد درملو د نانو تولید قطب دی. د رشت خار د بوټو د زیات تنوع د درلودلو له امله د سمندري محصولاتو د درلودلو زړه تاریخي مخینی او کم ساري خوراکي تنوع لري. د ځینو اعلان شویو شمیرنو په اساس په رشت کې 170 خوراکونه جوړیږي. پر دې سربیره رشت د گوشتی یا غوښې سرچینو د استفادې په زمینه کې هم ډیره تنوع لري او د ځایي حیواناتو وحشي پرندگانو او کبانو له غوښې په استفادې سره ډول ډول خواړه جوړیږي. له همدې امله د رشت ښار په 2015 میلادي کال کې د یونسکو تر نظر لاندې د خوراک پیژندنې د خلاق خار په توګه د نړۍ د خلاقو خارونو له شبکې سره یو ځای شو. د یونسکو د معیارونو په اساس خلاق هغه خار دی چې د پایدار ښاري پراختیا د ښاریزو لوسونو او نوښتونو استفاده کوي. رشت د ایران یوازنی خار دی چې د نړۍ له نورو 13 خارونو سره یو ځای په یونسکو کې د خوراک پیژندنې په زمینه کې سب شوید.
گران اوریدونکو، رشت د خاری ښکلا له نظره زیات د لیدو وړ ځایونه لري. د معمارۍ له نظره یو ځانګړی اسلوب لري چې د خار د اصلي میدان په زمینه کې، یعنی میدان شهرداری کې ښه لیدل کیدلی شي. د ښاروالۍ میدان په شاوخوا کې د شهرداری، پوسټ او د ملي کتابتون ودانۍ او همداراز د میرزا کوچک خان مجسمه موجوده ده. د ښاروالۍ ودانۍ له 1286 نه تر 1415 لمریزو کلونو کې جوړه شوې ده او د رشت د عمارتونو یوه جاذبه بلل کیږي چې د سیلانیانو نظر ځان ته اړوي. د ساعت برج هم د خاروالی د ودانه یو برخه ده چې په پخوانی او زمانو کې له اور او داسې نورو خطرونو د خبرتیا لپاره ترې ګټه پورته کېدله. نن سبا هم په هر نیم ساعت کې یو ځل یې آواز اوچتیږي او خلکو ته د وخت معلومات ورکوي. دغه د څلیرشتو میټرو په اوږدوالي سره برج د رشت خار یو سمبول بلل کیږي. د رشت ځنی زاړه کورونه هم د معماری، نقاشه او ګچکارۍ له نظره ډیر ارزښت لري او ارزښتناک هنری آثار دي چې له همدې کبله د کلتوري میراث په توګه ثبت شوي دي. د بیلګې په توګه مناسبه ده خانۍ ابریشمی چې د قاجاریه پړاو او د تاریخي کورونو لټولګې څخه ده سره لا زیات بلد شو.
عزیزانو، خانۍ ابریشمی د رشت یو ښکلی تاریخي ودانۍ ده چې په قاجاریه پړاو کې د رشت خار د کلانتر میر اسماعیل حاکمی په وسیله جوړه شوې ده او میرزا احمد ابریشمی هغه اخیستلې ده. دغه دوه پوړیزه کور او اته کوټې لري. خانه ابریشمی ښکلی باغچه او حیات او 15 متره اوږده دیوالونه او بې ساري تاقچې لري چې د ټولو پام ځانته راجلبوي. همداراز دا کور دوه حالونه لري چې چینی خانه او تار آینه نمونه لري او هر یو حال پکې ډیر ښکلی سینګار شوی دی. د دغه ودانۍ نومول هم د خپل زاړه خاوند د نوم په خاطر حاج میرزا ابریشمی دی.
باغ محتشم یا پارک شهر هم د رشت خار یو بل د لیدو وړ ځای دی چې د گوهر رود سیند په خوا کې دی. دغه باغ په 130 کاله زوړوالی او د چنار په لوړو ونو سره خاص عظمت لري او معمولا زیاتره هغه کسان چې له رشت خاره کتنه کوي د دغه باغ د ګڼو او لوړو ونو په سیوري کې څه وخت خامخا تیروي. د باغ محتشم یو جاذبه په عمارت کلاه فرنگی مشهوره ښکلی ودانۍ ده چې د باغ محتشم په جنوبی برخه کې ده او د قاجار له پړاو سره اړه لري. د دغې ودانۍ پراختیا کابو 240 مربع میټره او په کثیر الاضلاع شکل کې ده. عمارت کلاه فرنگی له دې سره چې څلور پوړیزه ده خو له بهره درې پوړي زخکاری او په ړومبي او دویم پوړ کې 48 د لرګیستنې لري او د ړومبي او دویم پوړ هر یو ځان ته دوه جلا جلا کوټې لري. دغه دواړه کوټې هم هر یو ځان ته بېله د رڼا اخیستلو کړکۍ لري او په ګرمۍ موسم کې پکې د هوا د چلېدو ښه سیستم موجود دی. عمارت کلاه فرنگی 3 ضلعي ودانۍ ده او د دغې ودانۍ اوږده کوټه 8 ګوش نومیږي. د دغې ودانۍ په جوړولو کې کارول شوی مصالح هم خښته، لرګی او ګچ دي. دغې ودانۍ په تیر وخت کې 2000 متره انګړ سره یو لرګین حصار درلوده او کلونه کلونه د ګیلان د واکوالانو استوګنځای و او 2 ځله تعمیر او مرمت شوی هم دی. په نهایت کې په 1400 لمریز کال کې نوموړې ودانۍ د ګیلان د کلتوري میراث مدیریت ته وسپارل شوه او د دودیزو هنرونو د زده کړې د مرکز په توګه غوره شوې ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو هیله من یو چې تاسو خپل نظرونه نیوکي او نور هغه شیان چې ستاسو په ذهن کې شته او غواړئ چې زموږ سره شریک کړئ، تاسو کولی شئ چې په دغه آدرس موږ ته واستوئ او خپل نظر ثبت کړئ او زموږ پروګرام لا د شکیدو په منظور موږ هم ستاسو له نظرونو څخه استفاده کوو. زموږ اډرس دی چې parstoday.com/ps، او تاسو په دغه اډرس کولی شئ چې زموږ سایت ته لاړشئ او سیاسي، کلتوري، هنري او نور مطالب او په ځانګړې توګه د ارکل راشه پروګرام واورئ او زیرې خوند واخلئ. نو په همدې ځای کې ستاسو له حضور اجازه غواړم.
د الله پامه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
هر کلا
راشا،
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومی په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو د هر کلا راشا د ګلبن ګلانو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. دا د یو ځل بیا حاضر شوی و هم ستاسو پر رسیدلو لیکنو، شعرونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره، او هیله کوو چې ټول دوستان به روغ رمټ وي.
زه هم په خپل وار خوږو اوریدونکو د هر کله راشه د ګلبن ګلانو ته سلامونه وایم. نو خوږو ملګرو، په دې هیله یم چې ګران دوستان به د صحت او عافیت په جامه پټوي او د خپل خوښۍ هر کله راشه پروګرام به اوري
انشاءالله.
د تل په شان خوږو اوریدونکو ته د خپل واتس اپ شمیره او د ایمیل درک اعلانوو چې له دې دوو اسانو لارو موږ ته خپل پیغامونه، خپل شعرونه، خپل غږیز پیغامونه او نور ښې ښې لیکنې راولېږي، او په واتس اپ کې د هر کله راشه په نامې سره په ګروپ کې هم شامل دی شي، چرته چې ډیر خواږه دوستان له مخکې نه هم موجود دي او د زړه خواله کوي. نو خواږه دوستانو، زموږ د واتس اپ شمیره در سره ولیکئ: 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې، او همدار زمونږ د ایمیل ایڈرس هم د pashto99@yahoo.com.
حامد صاحب، کستا سو خوخه وی دلته به و وړشن د مو وکړو او بیا به راشو د ګرانو او قدرمنو اوریدونکو خوجو خوجو لیکنو او شعرونو.
د هر کله راشه د ګلبن خوږو ګلانو ته یو ځل بیا هر کله کوو.
نو میرمن فاطمی راگرجو د گرانو ملګرو را لګلو لیکنو ته خو په سر کې د خوشاله یو خبر هم خپل خوګو ملګرو ته ورکول غواړم.
څه خبر؟
هغه دا چې د تهران ریډیو یو ډیر پخوانی اوریدونکی او د هر کله راشه پروگرام وفادار ملګری حاجی صاحب سمرګل نیک نام خیل شه
نیک نام خیل صاحب
او لډیری مودې ورسره ټلیفون را کړی وو او مونږ ترې هم سم دستی د واتس اپ شمیره واخسته او په ګروپ کې مو هم شامل کړی دی. باور وکړی چې پر تلو یې ډیر خوشاله شو.
بالکل همداسې ده حامد صاحب. حاجی صاحب چې له کله نه له پاکستان څخه افغانستان ته کډه شوی وو نو زموږ سره یې اړیکه غوسه شوې وه ځکه چې د رابطې نمبر یې را سره نه و. خو کور یې ودان چې دومره موده پسې هم موږ هېر نه کړو او دا دی اوس د هر کله راشه په ګروپ کې شامل شوی او وار له وار یې خپل شعرونه هم رالېږلي دي. نو حامد صاحب زه خو وایم چې کنیک نام خیل صاحب دغه شعر راواخلی خو خوند به وکړي.
نو زه هم په خپل وار نیک نام خیل صاحب ته هر کله راشه وایم. ستړی مشه ورکوم. نو د هغه په هر کلی کې د نیک نام خیل صاحب شعر هم راخلم چې لمونږ سره شریک کړی دی. نو نیک نام خیل صاحب په خپل شعر کې وایي
څه وایي؟
اغزو کې چې څوک ګرځي قدم اخلي په خیال اغزو کې چې څوک ګرځي قدم اخلي په خیال ګلونو کې چې ګرځي شبنم اخلي په خیال پتنګ چې په ورسوزي د خپل عشق لپاره پتنګ چې په ورسوزي د خپل عشق لپاره بورا چې په ګل زانګي سنم اخلي په
خیال
ځواني د لوړ چنار هیڅ ته په کار نه ده. ځواني د لوړ چنار هیڅ ته په کار نه ده. ونه چې میوه لري علم اخلي په خیال چې نه لري تعلیم بے بختی ده سمرا چې بخت د چار ویخشي قلم اخلي په خیال
وا ډیر لا چې بخت د چا ویشي قلم اخلي په خیال پرشتیا چې همداسې د نیک نام خیل صاحب مننه کوو او بیا مو هم د ملګرتیا په تمه یو. حاجی صاحب غږیز پیغامونه هم را لېږلي نو یو لنډ شان پیغام به یې هم در سره شریک کړو خو له یوې وړې شان د مینې وروسته.
یو ځل بیا د خپلو خوږو اوریدونکو هرکلی کوو او د ګران سمرګل نیک نام خیل صاحب پیغام اورو چې څه راته وایي.
السلام علیکم. د تهران راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه. ګیډی ګیډی سلامونه وایم. آباد اوسیږي. ډیر وخت وو ته ډیره مننه چې موږ هم یاد کړو او په دې ګروپ کې هم شریک کړو. ما خپل ډیر کوشش کاوه مخکې خو بس نصیب خبره ده حقیقت خبره چې شي نو ډیره مینه مې ده ورسره که نو اوس عمر هم وتلی موږ ډیر خو ما ولال زمیر خو ملګرتیا وه. بیا په هغه وخت کې هم شعرونه و خطونه و کوم پیغامونه در لېږل. نو تاسې هم ماشاءالله خپله اړیکه له موږ نه ونه شکوله. بیرته مال راک نو بیرته هم دا زاړه چوپړ ته وغوښتو خو بیا هم الحمدلله شکر ښه حال ده ښه وخت ده. تاسو ته خو غواړو آباد اوسېږئ.
وعلیکم سلام حاجی صاحب. خامخا به مو یاد و چې زموږ د شلو کالو اورېدونکی او ملګری
یاست. بالکل همداسې
لال زمیر وزیر صاحب سره مو هم نن سبا اړیکه نشته.
البته میرمن فاطمی هغوی موږ ته د واتس اپ شمیره راکړې ده
ښه
نو په ګروپ کې انشاءالله ارومرو شاملو او د هغه له خوښو لیکنو هم استفاده کوو.
نو حامد صاحب زموږ
زموج همکار چی موږ ورته زه همیشه ورته همکار وایم
خا؟
او زموج ګران ورور یعنی محمد اکبر سلطانی صاحب
چې زړه یې خبره کوي خا خا
او چې زړه یې ډیر نری دی او ژر خپه کیږي
نو خدای دې خپه مکړي
خا بل شپه بیا ګیله کړي او وایي چې زه د دې یادونه په پروګرام کې نه کیږي
نه ولې نه
نو ورته عرض کوو چې ته خو د هر کله راشه سلطان یې او خامخا دی یادو
ولی نه خامخا
خپل وار سره
نو ګوره میرمن فاطمی که تاسو ته یاد وی نو په یو څو پروګرامو کې مخکې هم ما دا یوه خبره کړې وه چې سلطانی صاحب خو هر وخت زمونږ په یاد وي هر وخت زمونږ په یاد وي او ټول ملګري مونږ هر وخت یاد وي او دعا ورته کوو او دعا ورنه اخلو خو ما ویلي وو چې یاره سلطانی صاحب مونږ ته خپلو پښتنو مشرانو یو متل را پرېښلی دی سلطانی صاحب پخپل دغه متل واوري او مونږ ته به هم ووایي نو ځکه مونږ هغه متل هغې ته پرېښلی وو خو تاسو ورته یاد کړو نو راځو چې د ښاغلي سلطانی صاحب غږیز پیغام اورو چې څه راته وایي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اکبر سلطانی د هرات ولایت روات سنگی ولسوالی اوسیدونکی چې اوس مهال د جمهوری اسلامی ایران د کرج په ښار کې شپې سبا کوم سلامونه وایم د تهران راډیو ټولو ګلونو اورېدونکو ته د کاري او ماجد صاحب فاطمې خور صادق حسین صاحب او دغه رنګه ټولو تخنیکي همکارانو ته سلامونه وایم او یو شعر دی را سره دا د ډالۍ وي د تهران راډیو ټولو ګلونو کارکوونکو ته لکار یو عبدالوهاب غیرت صاحب غنم کوچی صاحب محمد علی عمری صاحب کرامت الله البداوی صاحب غلام جیلانی ساج صاحب نظام الدین کاکر صاحب نظر محمد درمان صاحب نو ټوله هغه ملګري چې نمونه زما و ذهن ته راځي نه هغوی ټولو ملګرو ته دي دغه شعر ډالۍ وي وایه ټوله شپه مې و په سر باندې اخیستې ټوله شپه مې و په سر باندې اخیستې ګرانه یاره ستا غمونه راپسې وه خپل وجود مې لکه مړی پر وژو وو خپل وجود مې لکه مړی پر وژو وو د خپل مړه وجود دردونه راپسې وه بیلتانه په مخه کړی وم جانانه بیلتانه په مخه کړی وم جانانه بیلتانه کې ستا یادونه راپسې وه ستا د اوښکو ډکې سترګې مې یادېږي ستا د اوښکو ډکې سترګې مې یادېږي ستا د مینې ارمانونه راپسې وه سلطانی دې په اورونو کې کباب کړم سلطانی دې په اورونو کې کباب کړم تل د مینې سره اورونه راپسې وه دغه یو بیت محبت علي بنګش صاحب ته ډالۍ وایي خپل وجود مې لکه مړی پر وژو وو خپل وجود مې لکه مړی پر وژو وو د خپل مړه وجود دردونه راپسې وه عبدالمجید صاحب تاته هم ډالۍ فاطمې خور تاته هم ډالۍ نو ټولو تخنیکي همکارانو ته دې هم ډالۍ وي د تهران مننه
خو مجددا وعلیکم سلام وایو او یو جهان مننه کوو د سلطانی صاحب دا د استاف پیغام مخپور شو ان شاء الله تعالی زړه مو خپه نشي
ان شاء الله نه بخفه کیږي
اوس به د ایران له مشهد مقدس ته نه د محترم جمیل حسین صاحب په خواږه غږ د بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په مناسبت را لېږلې شعرونه او د دوی پیغام اورو
نند ویلدت بیبی دد تهرت بیبی نند ویلدت بیبی دد تهرت بیبی فاتر ارزو سما دے د صدقت بی بی فاتر ارزو سما دے د صدقت بی بی نور چہل کت وکڑو شفق ویلت وکڑو دی بی بی زہر سرا تکمل نہ بوت وکو دی بی بی زہر سرا تکمل نہ بوت وکو داد مرضیا بی بی داد صادقہ بی بی داد مرضیا بی بی داد صادقہ بی بی فاتر ارزو سما دے د صدقت بی بی فاتر ارزو سما دے د صدقت بی بی نند وی لدت بی بی دے د طہارت بی بی نند وی لدت بی بی دے د طہارت بی بی فاتر ارزو سما دے د صدقت بی بی ولادت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ټول دوستانو ته مبارک وی ټول مسلمانانو ته مبارک وی
نو ډیر مننه کوم د خواږه جمیل حسین ورور ډیر خل شعرونه او په ډیر خه طرز ویل دي خو بخنه در نه غواړو چې د تیرې دوشنبه ورځې په پروګرام کې خبره نشول هیله ده چې بیا هم خپل داسې ارزښتناک شعرونه او پیغامونه مونږ ته را لېږي نو میرمن فاطمی وقت لگا چی دا بات پا منڈا روان دے تیری گی یو جل بیار جو دا خپل محترم آوریدون کو لکنو تھا نو گران کرامت اللہ بدوی سے هم دا رسول اللہ مبارک دا گران لور حضرت فاطمہ الزهرا سلام اللہ علیہا دا نیکمرغ زوکر دا کلیزی و هم داشان دا ایران دا اسلامی انقلاب د اروخات بنسټګر حضرت امام خمینی د ولادت د کلیزې په مناسبت هم پیغام را لېږلې دی کور یې ودان او له دوی نه هم په پروګرام کې د لیکنې د ناوخته شاملېدو په وجه بخنه غواړو او بیا هم لیکنو او پیغامونو ته سترګې په لاره یو
او متاسفانه حمید صاحب وخت نشته او خانم بهرامي لاس شوري چې بالا خدای پامانی باید وکونو بیا دغه مطلبونه چې پاته دي ان شاء الله تعالی که وخت وو او که عمر باقی وو په بل پروګرام
ان شاء الله هم دا سی بوینو لخپل خو غوړیدونکو هم اجازه غواړو
خدای مو مل او ملګری
د تهران رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د خبرونې وخت پم دی ځکه پای ته ورسېده تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو خوشحاله او سوکاله اوسئ Thank you.